په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي کوم مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونو په دې خیرنې خبري غړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه له احمد الله
نمړې د مهمو خبرونو سرټکی. په خیبر پختونخوا کې د ځینې سکولونو استادان پر احتجاج دي. پاکستان حکومت 12 کاله او له هغه زیات عمر لرونکو ته د کرونا واکسین ورکولو پریکړه کړې او د ناتو عمومي منشي وایي له طالبانو باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې د خپل ژمنو په اړه وپوښتل شي. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د مهنت کشو ماشومان لپاره جوړ شوی د ورکینګ فاکس ګرامر په نوم د سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د خپل نوکرایو د ممکنه ختمولو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دغه سکولونه چې تر 15,000 پورې استادان او نور کارکونکي لري، ځینې استادانو یې مشال ویډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د ریشنلایزیشن په نوم د یوې پالیسۍ تر لاندې د دوی د نوکرایو د ختمولو پلان لري. دا استادان وای وړاندې دوی په ارزي توګه ګمارل شوی ول چې وروسته یې په پیښور های کورټ کې د نوکرایو د مستقل کېدو مقدمه هم وګټله، خو لا تر اوسه نه دی مستقل کړی شوی. تر اوسه حکومت دغه استادانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر او د کرونا د څار او کنټرول مرکز مشر اسد عمر ویلي چې د ان سی او سی په غونډه کې پریکړه کړې ده چې په هغه هیواد کې 12 کاله او له هغه زیات عمر لرونکو ماشومانو ته به د کرونا واکسین ورکوي. اسد عمر نن په خپل ټویټر لیکلی چې په سکولونو کې به خصوصي مهم چلوي چې په اسانۍ سره ماشومان واکسین کړي، خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا پروسه به لکه شروع کوي. پاکستان حکومت د ستمبر له لومړۍ نیټې راهسې 12 کاله او له دې زیات عمر لرونکي هم د واکسینولو منظوري ورکړې وه. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د هغه هیواد د چوکۍ د ساتلو په خاطر یې عمومي غونډې ته د وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه نن دا خبر مخې ته راغلی او زیاته یې کړه چې دا پریکړه یې د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي. تمه وه چې د ګوښه شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت دایمي استازی غلام محمد اساقزی به د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو شپږویایمې عمومي غونډې ته وینا وکړي. طالبانو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته یو لیک هم استولی و او ترې غوښتي وو چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور ایوي خزي ته د اعدام او جرمانې سزا اورولې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې په سلما تنویر نومې دغې میرمنې په 2014 زیږیز کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ تاڼه کې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړل شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړې ته یې د 500 ورکولو او 50,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلما تنویر تور دی چې په 2014 زیږیز کال کې د یو شخصي سکول د پرنسپل په توګه په ماشومانو کې یو څو کتابچې ویشلې وې چې په کې د مذهب د سپکاوي خبرې درج وې. د پاکستان دانو رسپانه د نوموړي د وکیل میا محمد رمضان لخوا لیکي موکله یې مسلمانه ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري، خو دغه عمل ترسره کولو پر مهال د ذهني ناروغۍ ښکار وه. د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ ویلي دي چې طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې د بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناتو د یو بیان له مخې ټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یي سره په آنلاین خبرو کې کړې دي. د فرانس پریس د راپور له مخې د چین د بارنو چارو وزارت نن وویل پرونی خبرې مثبتې او رغندوې. د بیجنګ په وینا وانګ یي او ټولټنبرګ موافقه وکړه چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه د چین او ناتو ترمنځ ډایلاګ ډیر شي. بیجنګ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت درلود. د خبرونو پای.
مشال ریډیو دردونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د خیبر پختونخوا د کارګرانو د ماشومانو لپاره جوړو سکولونو استادانو او نورې عملی پرون په پیښور کې د خپلو نوکرایو پخولو لپاره احتجاج وکړ.
زمونږ الریډی ډیسیژن های کورټ او سپریم کورټ کړی دی چې دا ریګولر دی. دوی لګیا دي د عدالت توهینم کوي او د امپلایز خپې موخي.
د بنو د جاني خیلو مشران وایي حکومت ورسره دوه وارې معاهدې وکړې خو لا هم د دې په سیمه کې امنیت نه دی ټینګ شوی. سرکاری روغتون کی ورته د علاج معالجه مناسب سہولتونه برابر کړي.
مو گورنمنٹ نه دا وخت ته اوس سرکاری اسپاتال ده د غریب عوام د دې ته د سرکاری او فری مفت علاج ملو شي.
له دا مشال رادیو سره اوسه اولنی موضوع ترازو د خیبر پختونخوا د کارګرانو لپاره د داغوی د ماشومان لپاره د جوړو سکولونو استادانو او نور عملی پرون د سپتمبر پر 28 په پیښور کې احتجاجي لاریون وکړل. دوی وویل حکومت د یو پلان لارې غواړي چې د سکولونو د 15,000 ملازمینو نوکرۍ ختم کړي. احتجاج کوونکي اول د پیښور پریس کلب او وروسته د پختونخوا اسمبلی مخې ته ورغلل خو هیڅ یو حکومتي چارواکي ور سره خبرو ته حاضر نشو. احتجاج کوونکو خبرداري ورکړل چې ترغې چې حکومت پر نو کرایو د دوی د پاتې کولو یقین دهانی نوی ورکړي دوی به خپل احتجاج جاری ساتي. معلومات د غلام غوث پر رپورت کې.
دغه احتجاج کوونکو د خپل غوښتنو او د خپل مسلې په اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د صوبې چیف سیکرټری په مشرۍ یوې کمیټې د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې د دوی د نوکرو د ختمولو پلان جوړ کړی دی. د نیسر احمد په نوم د لکی مروت د غزنی خیلو ورکینګ فولکس ګرامر سکول نه د احتجاج ته راغلی یو استاد مشال ریډیو ته وویل
نو ډیپارټمنټ دالی دې مسلې سره کولې تر اوسه پورې موږ ګرد ګرځوي او پرمننت کوي مونږ مسله جی اوس داده کنه چې 10 سال موږ دې ډیپارټمنټ سره وکمونګه خپل غورتا ما خپل اوس ایم فیل کړای دا نو مطلب دا چې اوس دا ټول خلکو ته تو ګوره ټول اوریج ته رسیدلی دي. اوس دو داوی چې موږ ریشنلایزیشن کوو جی مین مسله اوس دا ده بچی به مونږ تلر لر لر راتل ترانسپورټ ختم کړ بچو چې کومې پیسې دي 2000 روپۍ دو ورکې دا پورا کال وشو هغه ته روپۍ نه راځرومي نو هغه لیبر بچو خپل بچی دې سکولانو نه وباستل نو اوس الته دو مشتوی چې دا بچی کم شو 300 بچی پاته شو یا 400 بچی پاته شو اوس 300-400 بچی چې پاته شو دا خو موږ مسله خو نه و دا خو تا کم کړل بچی.
د احتجاجي لاریون پر مهال سو نورو احتجاج کوونکو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په های کورټ کې د دوی د نوکرو د مستقل کولو کیس دوی ګټلې دي او په سپریم کورټ کې د دوی د مستقل کولو په اړه مقدمه روانه ده. نو په داسې حالت کې د حکومت یا د محکمې سره د قانوني اختیار نشته چې د دوی نوکرۍ ختمې کړي.
ما نوم فرحان دی جی. زه ورکینګ فوکس سکول غدون کې پرنسپل کار کوم. لګې زموږ الریډی ډیسیژن های کورټ او سپریم کورټ کړي دي چې دا ریګولر دي. دی هغه افیشلز چې کوم دي ځان بچ کولو لا دا واپس لګې دي کنټریکټ تاړي یو خو کنټریکټ لفظ دی استعمالو لینې شي چې سو پورې دا سپریم کورټ اپیل نه دي مسترد شوی چې کدی دا سې کوي نو دا خو د عدالت توهین دی. دا زموږ توهین خو نه دی صرف ځان بچ کولو د پاره دی لګې دي د عدالت توهین هم کوي د امپلایز خپې موخي.
زما نوم نسمت شاه دی. اوس دی په کېدار ریشنلایزیشن یو سیستم را وکړل دی چې یاره د سټاف کم کو مونږه تقریبا 5000 کسان جوړیږي مونږ هم دغه وایو چې به مونږ سره انصاف وشي دا چې کم دی فیصله کړی دا دی واپس والی.
تر دې دمه د متعلقه چارواکو او د خیبر پښتونخوا د مهنتکشو د وزارت لخوا د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو پر رد عمل کې سندې ویلې شوې او په دغه لړ کې می د خوریکه خو د محکمې د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی سره د ټلیفون د لارې د خبرو اترو کولو هڅه هم وکړه خو د هغه سره په دغه اړه په تماس نیولو کې بریالي نشو. خو د احتجاج کوونکو استادانو د ټولنې مشر یونس مروت مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې چیف سیکرټری ته د دوی د مسلې په اړه غلط معلومات ورکړی شوی دی او په کار ده د دې پلټنې وکړي شي.
دلته مونږ دا احتجاج جاری دی. اصل کې دا احتجاج چې دی د حکومت چیف سیکرټری کمیټي جوړه کړې وه هغه ته غلط ډیټا ورکولو خلاف دی. حکومت د ملازمین دي 5000 ملازمین دی کې اوباسلو 29 تاریخ ته یو میټینګ کال کړی دی جی بی هغه کې دا ایجنډا بګ دی همغه دا مطالبه چیف سیکرټری نه دا سیکرټری لیبر نه مو دا چیف منیسټر نه دا کوم ډیټا جمع شوه دا بشکره دا ډیټا دی پر نیوټرل کسانو باندې وکتل شي جمع دي شي بشکره ک 5000 نه ک 10000 غلط کسان یاد اخو
13 ورځ دغه احتجاج کوونکو اول د پیښور پریس کلب مخې ته او بیا د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاج تر سره کړو خو د دوی احتجاج ته څوک حکومتي چارواکي هم حاضر نشو خو بیا مازیګر دوی خپل لاریون د پیښور حیات آباد کې د ورکرز ویلفیر بورډ د دفتر مخې ته یوړو او دوی وایي چې تر څو چارواکو دوی ته په خپل پوسټونو په مستقیل حیثیت د پاتې کېدلو یقین دهانی نه وي ورکړي تر هغه به د دوی احتجاجي ناسته دوام لري غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلي
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
د شمالي وزستان له شیبه تحصیل د تختول شو کسانو کورنۍ یو ځل بیا حکومت غوښتي چې دوی د خپلوانو د خوشی کولو لپاره جدي اقدام وکړي کنه نو د دوی په خبره دا ځل به پراخ احتجاج وکړي او د سیمې لوی لارې به وتړي وسلوالو 13 فبروري میاشت له شیبه شپږ کسان تختولي ول چې دور څخه خوشی شوي دي ځای مشرانو په دې لړ کې پرون د دې ضلع له مرستیال کمشنر سره هم لیدلي انتظامی د پاتې څلورو کسانو د منډلو خوشی کولو هوډ ښکاره کړی دی د عمر وزیر رپورټ ورو
د فروری په 28 نیټه شماری وزیرستان شونه تختول شو کسانو کورنۍ یو ځل بیا حکومت نه د خپلو کسانو د بازیابۍ غوښتنه کړې او د دوی په وینا ځلې انتظامیه سره په یو جرګه کې یو نوی مهلت ورکړې چې تختول شو کسانو د بازیابۍ لپاره جدي ګامونه واخلي غنی وزیرستان ته غزیدل سړک او بجلی احتجاجن بندوي او احتجاج به په خاور اسلام آباد ته هم وغځوي په تختول شو کسانو کې د میرعلی خدی یوې قبیله درې غړي ول چې یو پکې خلاص شوه دوه نور لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي د میرعلی خدی قبیله تختول شو کسانو کورنۍ یو مشر ملک کمال شاه مشال ریډیو ته وویل چې مرسیال کمشنر سره 13 ورځ جرګه وکړه ورنه غوښتنه تکرار کړه نور زغم نشي کولی که کسان یې خوشی نشي نو احتجاج پیلوي
اور جرګه وخړې د ډي سي سره ډي پي او سره جي او سي سره هر زوی ته میځن نه ورسول درنه وخړې روډینه مې باندې کړل میشته سړی رو نغلل د حکومت په یلا نو سي چې د میشته سړی به نیرا روشي اته بال بچتی قبيله دي ډېر پریشان دي هر وخت جوړي فریاد کو چې میځه خپل والد صاحب غوړي دې پریشانن بیا د ډي سي صاحب سره جرګه وکړله چې پاشه د میش د کلی خاص مشورون ملکون ټول موجود وي
د یادې کورانه بلغړې سهیل احمد وای چې کورانه له سخت ذهني فشار نه تیریږي نږدې د تمیاشته وشوي چې د کورانه غړي د وسلوالو په منګولو کې دي
مش کا سونه ایس پاتن لگی انتظامی خاموش ادو کاتی کولا داوډ اډوکیټ بل نوم دا انجنیر همایون داوډ د ډیسینا د مطالبه کا چې د کا سونه د پورا دا برپور برپور کوشش وکا قبیله دی کچیر تا ګورنمنت دې هور فکر کو نه به میجا مجبور نه روډینا بندوي بجلی بندوي چې نه راځي جماعت وی هغه باقی
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې د شورو ورځې نه په حسا کې دي جرګه یې په وار وار استولې دوه کسان د شمالي او دریم د جنوبي وزیرستان ولای ژغورلې تماکړي چې زر لاره جوړه کړي او تختول شوی کسان بازیاب کړي د فروری په 28 نیټه شمالي وزیرستان شوانه وسلوالو شپږ کسان اغوا کړي ول چې دوه پکې خوشی شوی سالور لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي چې پکې انجنیر همایون داوړ اډوکیټ اتیک داوړ د خدی یوې قبیله غړي دي دریم د ابتاباد او بل دامیا والی اوسیدون کې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د بنو د جانخیل مشران وایي حکومت راتلونکو اکتوبر میاشت تر 15 منټه دوی غوښتنې ونه منلې نو یو وار بیا به احتجاجي ناست پیل کړی دا مشران له حکومت د خپل سیمه د امن ضمانت غواړي. دوی نن د بیلا بیلو قبیلو مشران هم سره ټول شو په سیمه کې او په دغه اړه یو جرګه کړې ده. 13 مارچ میاشت په جان خیلو کې د سلورو هلکانو د مړو تر منځل کېدو او د نامنې له یو شمېر نورو پېښو وروسته احتجاجونه وشول چې پکې د حکومت او د سیمې د مشرانو تر منځ د امن معاهدې هم شوې. خو دغه مشران وایي چې معاهدې په سمه توګه نه دي عملي شوي. بلخوا چارواکي وایي حکومت د جان خیلو د امنیت او پرمختیا لپاره اقدامات پیل کړي دي. تفصیل دانیسی اجمل په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د بنو د جانیخیلو سیمې مشران وایي که حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي او د سیمې امنیت په ګډون ځینې نورې غوښتنې د اکتوبر تر 15 اونه منلې، نو یو واري به بیا احتجاجي پرلت پیلوي. د جانیخیلو یو مشر ملک بلکیاس د سپتمبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره حکومت په مارچ او جولای کې د امن لپاره معاهده او کړې ژمنې لا تر اوسه نه دي پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د راتلونکي احتجاج په اړه د سپتمبر په 28 په بنو جرګه حال کې د عثمانسو، احمدسو او جانیخیلو ترمنځ جرګه کوي.
موږ فیصله وکړه چې نه هم کومه چې موږ به د جرګې کسان چې کیندي د امازایت منځای هغه ته دا فریاد کوي چې دا موږ به بیا مجبوریږو نوې د درنې په شکل کې یو مزل موږ جوړو. زړی چې څو دوه وره فیصله وشوې وزیر الله صاحب سره او د امازایت منځای جرګه دا دواړه فیصله موږ په ځیلیا پاتې دي. بازه کور په کار پکې شوی دی خو منډولې پاتې دي.
د مارچ په 28 نیټه د بنو په جانیخیلو کې د سلورو الکانو مړی موندل شوی وو. لاغې رستو ځای خلکو پرلت پیل کړی وو. دوی له حکومت د بشونکو د گرفتاری او لوسلوالو څخه د سیمې د پاکولو غوښتنې کړې وې. حکومت د مارچ په 28 د جانیخیلو له اوسیدونکو سره موافقه وکړه او غي پرلت ختم کړ. رستو بیا د مې په 30 د ځای مشر ملک نصیب خان تر وژنې رستو د مې په 30 د جانیخیلو اوسیدونکو پرلت وه او مړی خاورو ته نه سپارلو. خو د جون په 28 د دوی او حکومت ترمنځ کامیاب مذاکرات شو. د جولای په 9 نیټه بیا د جانیخیلو مشرانو د ګرینډ وزیر جرګې او د حکومتي غړو ترمنځ په جرګه کې د امن معاهده وشوه. ملک بلکیاس د دې معاهدې په اړه وایي چې حکومت د وشل شو متاثره کورنیو ته مالی معاوضه ورکړي خو باید نورې غوښتنې هم ومني.
موږ غوښتنې دا دي چې بای موږ یې فیار دي هغه نه بعد چې کینده یې نیټ ته هغه نه بعد موږ بندیان دي چې هغه درې میاشتې کې دا لاو سو یو چې دا به خلاصوي او امن چې کینده امن نو د نیژ سره سره وو چې امن به وي. اوس دا خو امن نه دی. درې څلور لاسونه بیا موږ وچات کړل دا خو امن نه دی. نو امن اول سر دی او موږ سره دا هغه وه چې کوم نقصانات تاسو شوي دي هغه به درکوي. هغه نقصانات به ځې پاتې دي.
د جانیخیلو یو بل مشر رحمت الله خان وای چې د جانیخیلو په وړو کې او میراکی کې په 13 ورځو کې 3 تنه د نامعلومه وسلوالو لخوا وشل شوي او یو زخمی شوی دی. نوموړی زیاتوي چې په جانیخیلو کې امنیتي حالات تر اوسه خراب دي خو حکومت ورته پام نه کوي. بلخوا حکومت ژمنه کړې وه چې په جانیخیلو کې به یو شمېر پرمختیایي پروژې پیلوي. د بنو نه د صوبایي اسمبلی او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پښتون یار خان مشال ریډیو ته ویل چې په جانیخیلو کې ځینې کسان د امنیت خرابولو هڅه کوي خو حکومت په دې سیمه کې امن غواړي او د دې لپاره اقدامات پیل کړي دي.
کارم شروع دے نو بیا پدے مانس کے بیا حل تو سرا سے واقعات شو چا گئے نہ بعد جس وامے پیرا دا در نہ بیا شروع ہوا. حکومت بیا مخبل دلچسپی شو پڑے دا پی این طرف نام دا وے نہ وا چتا مونږ چې څه کمټمنټ کړی دي او مونږ لګیا یو چې حالت الله ان اډر سچويشن هم ټیک شي او هغه نه بعد د خلکو د پر مستقل د حالت علاقې کې چې څه مې دي یعنی انفراستراکچر شو یا ایجوکیشن شو یا هیلث حواله سره شو نو په هغه باندې لګیا دا یو جامع را سي پکیج هم ورته او پالتا.
دغسې د جولای په 9 د صوبې د ترانسپورټ وزیر او د جانیخیلو د احتجاجي پرلت له مشرانو سره د حکومتي جرګې مشر شاه محمد خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې 2 اربه روپۍ د جانیخیلو په ګډون د بنو پرمختیایي فنډ دی او 2 اربه روپۍ د شکتوی ډیم د جوړولو لپاره مختص کړل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پایټ په نوم یوې ادارې په سېنات کې د منصوبه بندیو پرمختیایي چارو قائمه کمیټې ته په وړاندې کړي خپل رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د بیروزګاری شرحه 14% ته رسیدلې ده. د ادارې په خبره په بیروزګارو کسانو کې هغه څوک هم شامل دي چې د ایم فل او پی ایچ ډی ډیګریان لري. په داسې کې ځینو صنعتکارانو مشال لیدو ته ویلي چې دوی ته د لسم او دولسم ټولګیو پاس زده کوونکي د ټاټکی او بلچای د مزدورو لپاره درخواستونه لیکي. د سینټ د یادې کمیټې یو غړی سینیټر هدایت الله خان بیا هیله مند چې د سی پیک په شمول د یو شمېر نورو لویو پروژو له پیل سره به د بیروزګارۍ شرحه کمه شي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
په سینټ کې د منصوبو او د پرمختیايي کارونو قائمه کمیټې کې ویل شوی پاکستان کې بیروزګاری 14% ته رسیدلې چې په کې 40% تعلیمي یافته خلک هم بیروزګار دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یا پایډ په نوم ادارې دغه شمیرې د یادې کمیټې غونډې ته چې د ستمبر په 18مه په سینټ کې شوې وړاندې کړې دي. پایډ وای بیروزګار تعلیم یافته خلکو کې 40% زنانه هم شامل دي، ولې تعلیم یافته خلک د وړو وړو نوکریانو په لټون کې هم دي. د ډان اخبار د ستمبر د 28مه خبر تر مخه پایډ وای لند وخت وړاندې په یو های کورټ کې د چپړاسي یو نوکری اعلان شو. 15 لاکه خلک ورته درخواستونه ورلېګلې چې په کې د ایم فل ډیګری نه فارغه شوی تنان هم شامل وو. د پایډ پوینا د بیروزګارو د کشمیرې سګنې معنا د 2021 په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي نه د ایم فل ډیګری خستونکې نجیب الله مومن مشال ریډیو ته وویل د هم د 13 کالون راحت سي د نوکری په لټون دي، خو لا هم ورته نوکری نه د ملو شوی.
د کی لسنه مزیت ته ما اپلای کړی کغه په ایف ای کیو کغه په نور الیکشن کمیشن کیو یا په ایجوکیشن ډپارټمنټ کی یا په لیبر ډپارټمنټ کی بو یا په سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کی د کی پی کم پبلک سرویس کمیشن نه پاهی کی دا شنت چې کوم د فیډرل ګورنمنت جابز نه غي اپلای من چې کول نه پاهی کی به رول نمبر په لکونو کې راتلو.
بلخو حکومتي ادارې وای بیروزګاری 15% ده، خو پاید وای شمیره 14% ده. دغه خبر پډان او د نېشن نوم انګریزي خبرونو کې رپورت شو او دوړو د کلی پېټ پر سنټ کې دغه کمیټه ته دا هم ویلي په سلګونو هغه تنان چې نوکری او پس هم ګرځي خو د بیروزګاری د وجې د ماسترین او ورستو په ایم فل او یا پی ایچ ډی کې بیا داخلي اخستي د بیروزګارو په دې شمیره کې نه دي شامل. د پاکستان د شماریاتو ادارې او لیبر فورس د 2013 نه تر 2013 پورې یو سروي چې د پاکستان د finance.gov.pk ویب سټ باندې شایع شوی ده تر مخه په 2013 او 14 کې بیروزګاری 6% و. 15 او 14 کال کې 15.9% تر اخته شو او په 14 او 13 کال کې 15.8% ته راټیټه شو. دوی هم دغه کارونو په قطار کې لیکلي په روزګار د اخته خلکو معنا لیبر فورس میره د 15.5 میلیونه ته رسیدلې و. دا چې نن وختونه په روزګار کې د بوختو خلکو شمیره کم شوه او د بیروزګارو خلکو شمیره زیاته شوه، نو کارخانه داران وجوهاتو کې ګرانی او د کارونو کمیدل بولی. احسان الله محمد شوقدر د ماربلو د څلورو سوزیاتو کارخانو د اتحادیې یو مشر دی، وایي د دوی د کار سره د تړلې شوی مزدورانو شمیره څلور کړه مخ کې د ډیر شوزور زیاته و، ولی اوس هغه په نیمه لګیدلې. جان زیبراخیم هم یو کارخانه دار دی، مشاد ریډیو ته وویل ډیر تعلیم یافته خلک کارخانو ته مزدورو پسې ور روان دي خو د کارونو د نشوالي د وجه واپس ځي.
په مزدورانو کې موږ سره داسې مزدوران ته چې لسم دولسم پاس کړی وي او هغوی غریبانان کار کوي، بېخي هغه د لیبر تپوس کو چې ټاټکی کار او په هغې کې موږ سره میټریکولیټ کسان شته دی چې هغه دا کارونه کوي.
د نوکرو او مزدورو په تلاش کې ګرځېدونکي خلک او کارخانه داران په شریکه یو غوښتنه کوي چې حکومت دې ترقیاتی منصوبې شروع کړي نور سره ممکن ده خلک پر روزګار شي. نو د دوی دغه غوښتنه مې د سنټ د منصوبو او پرمختیايي کارونو د قائمه کمیټې د غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکو سنټر هدایت الله خان سره شریکه کړي.
پروجیکټ په دې کې په لکونو کروڑونو خلک پکې برازي او مخ کې د لک سټریم لاین نو اوس سټریم لاین شوې ده. دا غي چې وګم په پایپ لاین کې ولا نه شه ده، هغه وادر ده گوادر ایئرپورټ ته چل د ډیولپمنټ نه شه، سو انویسټمنټ ولی راوړي. دا شان یو شمیر منصوبې د سړکونو روانې دي او ولا نه شه ده زمونږ اکونومک زون چې کوم دي چې څومره د انسنټیوز په کوم کې ورکړي هغه ډیولپ کول دا آئنده زون د دریو کال پورې سټریم لاین به خراب.
د وړاند اخبار په خبر کې زیاته شوه د پاکستان اقتصادي سروي چې څو کال د جون په میاشت کې جاري شوه په کراغلي د کورونا د وجه هم بیروزګاری زیاته شوه، ځکه وخت په وخت لاکډاون لګیدل او اقتصادي حالت زری ورسره ولاړ شوه. نو د سروي په مطابق 2000 شلم او 2020 کې 2 کروڑ ولکه او 10000 خلک بیروزګار شوه. اخبار کې د کمیټې د مشر سلیم مانډوی والو لخوا لیکل شوی چې نوموړي د حکومت پر راتلونکو غونډه کې د تعلیم یافته ځوانانو او د ماشومانو کارش مې رحم راغوښتل ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو دردونکو پاکستانی سوداګر وايي په افغانستان کې د طالبانو په واکه تر راتلو وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ رسمي تجارت تغیزمن شوی او اوس تجارت د ډالرو پر ځای پر روپیو یا کلدارو کې د لاغه وروسته د اگست پر 15 طالبانو افغانستان ونیو او امریکا د هغه هیواد شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان ځینې تجاران وايي چې امریکا د افغانستان کنګل شتمنۍ آزادې کړې نو ښایي دو طرفه تجارت خشي. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې.
د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونی په خواني مرستيال مشر زاهد شنواری د سپتمبر پر 28 نیټه مشالې ډول چې د اشرف غنی د حکومت تر پرزې دورسته امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي چې لکبل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډالرو کې کېدونکي رسمي تجارت کم شوې دي. د نوموړي په اندازې شایي د رسمي تجارت کچا 80% کم شوې وي.
اوس خډر کم شوې ده تجارت تاسو غنی چې 20% هم نه ده پاتې شوې کنه. خو ځینې کسان په خپل ارینجمنت باندې داسې کوي چې کوم مالونه افغانستان
کنگل کړي. وروسته طالبانو د افغانستان بانک پرانیست او بینک نور بینکونو ته امر وکړ چې په یو اونۍ کې دی یو کستا تر $2,000 زیاتې نه ورکوي او شرکتونه کولای شي چې په میاشت کې په څلورو مرحلو کې $15,000 وباسي. پاکستانی تجار وایي چې په افغانستان کې د ډالرو د نشټوالي له کبله د کابل او اسلام آباد تجارت روپیو ته وشته. د پاکستان د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر آف کامرس په خوانی مشر داروخان چکزی وایي چې د ډالرو د نشټوالي له وجې رسمي تجارت اغیزمن شوی خو په پاکستانی روپیو کې بیا زیات شوی دی. نوموړي د سپتمبر پر 28 نیټه مشالې ډول د رسمي تجارت لمخې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا په شان لوی لوی قراردادونه نه کېږي. البته دواړه هیوادونه غذایی توکي په پراخه کچه تبادله کوي.
په ډالرو نه دی روان، په پاکستاني روپی کې. ما ته یو انفیشل خبر به درته کوم چې په کسٹم یو ال کارت ته موږ ورغلي ولر. ما ته کلکټر ویل چې موږ ته ریپورت راغلی دی چې د چمن د بینکو څخه په یو ور 3 بلیون روپی پاکستاني د بینک وته دي. دونه پیسې د بینکو څخه وتل دا صرف د دې لپاره چې په افغانستان کې دا ټیم په کاروبار ټوټل چې دی عرب پاکستانی کلدارس ځکه چې ډالر څوک ورکی نه او افغانی سټیبل نه ده. د افغانی څخه خلک وام کی چې افغانی قدر ته پرتاو سبب نور راښته چې نور برښته پاکستانی روپو باندې کاروبار.
زای چنواری او داروخان چکزی وایي چې له افغانستانه پاکستان ته واردات یا درآمد زیات شوی. همدا خبره د افغانستان د اوتاق تجارت لومړی مرستيال محمد یونس مومند هم کوي. نوموړي د سپتمبر پر 28 نیټه مشالې ډول چې طالبان په واک کې تر راتلو وروسته ورځ تر بله تجارتي حلې ځلې عادي حالت ته راګرځي.
دغه تحول په داسې وخت کې رالی چې تاسو ته بهتره چې زموږ صادرات موسم وو. نو په دې لحاظ زموږ صادرات اوس پیلن ډیر دي. تقریبا هر ورځ زموږ د یو تورخم بندر د لارې تقریبا 350 موټر موږ صادرات لرو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د سپتمبر پر 28 نیټه د افغانستان پر میوو درآمدونکي محصول ختم کړی دی. د پاکستان افغانستان تجارت له تیرو څو کلونو راځي مخ په کمیدو دی. د زای چنواری په خبره د 2021 کال د جون په میاشت کې پاکستان افغانستان ته په یو کال کې 800 میلیون ډالر مالونه صادر یا برآمد کړي ول چې د پوینا هم دا و جنبه په پخوا کلونو کې تر یو ارب ډالر زیاتو. نو مور زیاته کړه ک د افغانستان کنګل شوی $9 ارب آزاد نسی نو شای د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ اوریدونکو په خبرو کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
په خیبر پختونخوا کې د مهنت کشو ماشومان لپاره جوړ شوی د ورکینګ فاکس ګرامر په نوم د سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د خپل نوکرۍ د ممکنه ختمولو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دا استادان وای وړاندې دوی په ارزي توګه ګمارل شوی ول چې وروسته یې په پیښور های کورټ کې د نوکرۍ د مستقل کېدو مقدمه هم وګټله خو لا تر اوسه نه دی مستقل کړل شوی. تر اوسه حکومت دغه استادانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر او د کورونا د څار او کنټرول مرکز مشر اسد عمر ویلي چې د ان سی او سی په غونډه کې پریکړه کړې ده چې په هغه هیواد کې 12 کال او له هغه زیات عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا واکسین ورکوي. اسد عمر نن په خپل ټویټر پر لیکلي چې په سکولونو کې به خصوصي مهم چلوي چې په اسانۍ سره ماشومان واکسین کړي. پاکستان حکومت د ستمبر له لومړۍ نیټې راهسې 12 کال او له دې زیات عمر لرونکو هم د واکسینولو منځوري ورکړې و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د هغه هیواد د څوکۍ د ساتلو په خاطر یې عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه نن دا خبره مخې ته راغلی او زیاته یې کړه چې دا پریکړه یې د سازمان له یو لړ مطرشو غړو په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام او جرمانې سزا اورولې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې په سلما تنویر نومې د غیمیرمنې په 2013 زیږدیز کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ تانه کې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړل شوې وه چې تیره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړې ته یې د 500 ورکولو او 50,000 روپو جرمانې سزا واوروله. او د ناټو عمومي منشي ین سټولټربرګ ویلي چې طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې د بشري حقونو ته د درناوي په خاطر په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناټو د یو بیان لمخې سټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بارانو چارو وزیر وانګ یی سره په آنلاین خبرو کې کړې دي.
د مشال ریډیو لن خبرونو اوریدلو سره بل موضوع ټاکل شوی پراتونکو دوه ورځو کې د امریکایي پوز دوه لړ پوړي چارواکي د افغانستان په تړاو د امریکایي سنټرانو او د استادو جرګې د غړو پښتنو ته ځوابونه وویل دي. پښتنو څخه مهمه د اگست پر شپږویشتمه د کابل پر هوایي ډګر برید کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وژنو هغه یاد شوې ده. رویټرز اجانس په رپورټ کې ویلي ښایي نن هم د امریکا د کانګرس غړي له پوځي چارواکو په کابل کې د بې پیلټ الوتکې د هغه یوه برید په اړه هم پوښتنې وکړي چې د ماشومانو په شمول د لسو عامو افغانانو د وژنو لامل شو. جزئیات زموږ خبریال راکوي.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دوه لوړپوړي پوځي چارواکي په کانګرس کې په راتلونکو دوه ورځو کې د استازو جرګې د غړو او سناتورانو له جدي پوښتنو سره مخ شي. د اګست میاشتې پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط او له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته معلومات ورکوي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جمهوری پال ګوند غړو چې لوګري مودي راهیسی د ولسمشر جو بایدن پر ادارې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه کړي ویلي چې دې اقدام متحده ایالات د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ډیر زیانمن کړي دي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي جیمز ان هوف د متحده ایالاتو د دوه لوړپوړو نظامی چارواکو د پوښتنو لیست ترتیب کړی دی. په پښتنو کې د همدې چې څرنګه د اگست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید وشو. سناتوران وایي غواړي له پوځي چارواکو څخه د دې پیښې بشپړ توضیحات واوري. له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نظامی ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې یو ځانمرګې برید د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان وشل. د دفاع وزیر لوید آشتن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارک میلی په ګډون ځینو امریکایي چارواکو په تیرو وختونو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د پریکړې دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په اپریل میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو امر وکړ. دوی وویل چې دا پروسه به د اګست میاشتې تر پایه بشپړیږي. خبری اژانسونو راپور ورکړی چې دا پروسه په جولای میاشت کې بشپړه شوې وه او یوازې 200 سرتیري له نظامي وسایطو سره په کابل کې پاتې شوي وو تر څو د ډیپلوماټانو، امریکایي وګړو او ځان منونکو افغانانو د ایستلو په پروسه کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو په اګست میاشت کې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور سرتیري هم ولېږل تر څو د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو په برخه کې مرسته وکړي. په کانګرس کې د دوه لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو د حضور په بعد دوه جمهوری پالو سناتورانو ټام کتان او ماریا نت میلر میکس ویلی د جو بایدن ادارې ناتوانۍ د امریکا اعتبار زیانمن کړی او دا هیواد یې د نړۍ پر مخ سپک کړ. خو جو بایدن تل له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د بشپړ وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې ده د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. ټاکل شوی نن هم د میزان شپږمه سناتوران په کابل کې د امریکا د یوې بې پلوټ الوتکو د برید په اړه د متحده ایالاتو له لوړپوړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وکړې. د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر له ځانمرګ برید وروسته دغه حمله ترسره شوه چې د ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي پکې وژل شوه. د مرکزي قمندې قمندان جنرال پرانګ مکینزی دا پیښه یوه ویجاړونکې غلطي وبلله او بخښنه یې وغوښته، خو د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي یوازې بخښنه کافي نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
په ملګرو ملتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دایمي استازي غلام محمد ساغزي ویلي د افغانستان د ملي ګټو په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د چوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر د جنرال اسمبلی غونډې ته خپلې کلنې وینا تیر شوې ده. په ورته وخت کې طالبانو د نوموړي د دې اقدام هرکلی کړی دی. دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د ځان قانوني حق بدللی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت دایمي استازي غلام محمد اسحاق زای د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوموړی له خپلې وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ماموریت په خپل ټوئیټر پاڼه د ښاغلي اسحاق زای له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ساتلو او دغه شان له دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. د نوموړي له قوله دا هم لیکل شوی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي چوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی و غلام محمد اسحاق زای پرون دوشنبه د غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسحاق زی نوم د ویناوالو له لیسته لرې سوی، د اسحاق زی له څرګندونو پرته تر اوسه ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو بیا د دې هرکلی کړی او ټینګار کوي دا چې دوی په ټول افغانستان واکمن دي، نو د نړیوالو اصولو له مخې باید دغه چوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه را نه وړي.
د نړیوال اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت یوازنی هغه ساختار یا نظام کې د لسی سي په داخل او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای سي. لدی ورها خواڅخه ټولي هغه هڅې سي په هر نامو باندې کیږي هغه سمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله ده د افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونسي.
طالبانو له خپل لوري ملګرو ملتونو ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړی، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په اړه تصمیم نه دی نیولی. دوی تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه منلی او د پخوانی حکومت د استازی نوم یې د ویناوالو پولیس کې شامل کړی و. د چارو کارپوهان بیا د افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې په یاد غونډه کې د افغانستان په استازولۍ وینا نه کول د افغان ولس او نړیوالو په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې متی الله خروټی ازادي راډیو ته وویل نړیوال به د افغانستان په حالاتو ځان سم خبر کړي او بیا وروسته پریکړې وکړي.
بیانیه ملګرو ملتو ته او ملګرو ملتونو غړو ته او نور ملکو ته ګویا په بینالمللي ته وضعیت تشریح کول دا یو اړین کار و چې دا سخت ضربه ورسول په افغانستان په فعلي وضعیت باندې او دا نه تنها افغانستان ته ډېر تاوان وکړه بلکې نور دنیاوالو ته چې هغوی کوشش کوي چې نور افغانستان د ترهګرۍ مرکز ونه ګرځي دغو ته هم سخت تاوان
د نړیوالو چارو بل افغان کارپو جاوید مومن وای د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې درې دائمي استازي روسیه، امریکا او چین تصمیم نیونکي دي. د نوموړي په خبره د دوی د اختلاف له وجې ښاغلي اساغزي ته د وینا اجازه ور نه کړل سوه. د ښاغلي مومن په وینا امریکا له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې نسي کولی د طالبانو پر ځای بل څوک د ملګرو ملتونو سازمان کې وینا وکړي. د ملګرو ملتونو په کلنۍ ناسته کې له معمول سره سم د هر هیواد جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازي وینا کوي او د خپل هیواد او خلکو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوی مجله
په یوونی مبجا
د کرخی په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درینی مبجو
سازونه زنجیرونه
په پا پاوکم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پا پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو.
یوش مرهغه خوستیان چې په عربي هوادونو کې کار روزګار کوي او وطن ته پروسته ورغلی وای د هوایی پروازونو د نشټون لپاره نشي کولای خپل کار روزګار ته ستان شي. په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هواد ته تر ډیر نړیوال هوایی پروازونه بند شوي دي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي وای د ویزلرونکو خوستوالو ستونزې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت او د یو شمېر عربي هوادونو له چارواکو سره شریکې کړې دي او تمه ده چې دا ستونزه ژر هوار شي. نور حال په دې رپورت کې ورو
خوست او لوی پکتیا چې په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري د هغوی له جملې وطن ته راغلي ویزه لرونکي کسان له څه مودې راهیسې هوایی پروازونو ته په تمه دي تر څو بیرته اړوندو هیوادونو ته لاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي که پروازونه نور هم وځنډېږي د عربي هیوادونو د سلګونو مسافرو ویزې به وسوځي او له دې کبله به ډېر شمېر کورنۍ هغه د څه ناڅه ګټې وټې ځای هم د لاسه ورکړي. یادو خوستوالو مشال راډیو سره په خبرو کې له طالبانو او د عربي هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دوی ته د تګ لاره چاره پیدا کړي.
دی مسولینو نامو جدی غختنه دو هغه د خارج مملکو یغه مسولینو نامو جدی غختنه دو چې من بولته مړی پروت دی پوسلا جو کې باندېون مو دی په جیل خانو کې یغه د پوره څه سہولت پي دوشي ان په دوبای کې او په سعودیا کې په کرکټ کې په قطر کې داسې نیرو مملکو کې موږ باندېون دی مړی دی هغه انتقال شي دلته دغه مسافر چې دی دا ډېر په تکلیف دی لکه اقتصادي وضع ډېر کمزوري شوی دو او بل دا خبره کوم چې وا تیرا کوي
افغانستان کې د نظام په بدلون سره ډیری نړیوال هوایی پروازونه بند شوي او د دوی د ستنېدنې مخه یې نیولې ده. یو بل کس ولی نیازی وایي که چیرې دوی ته پرواز برابر نشي نو د دوی ویزې خرابیږي.
مونږ طالبانو ورونه ته دا سوال کوو چې موږ ته د لارې غم وکړي. موږ مسافر خلک یو نو موږ کامې ختمېږي په وطن کې چا کال وتلی چا دوه وتلی دي د چا اته میاشتې وتلی دي ښه په تنګ یو. موږ ته نړیوال دا ته ګوته نیسي چې تاسې واکسین نه ده لګولی تاسې بارکوډ نه لرئ. دی موږ واکسین والله چې په دا مټ کې مو لګولی وي په دغه هسپتال کې واکسین هر شی مو لګولی خو موږ ته د نوره د جاز غم وکړي دي هوایي میدان غم دې راته وکړي.
حبیب منګل یو بل کس دی چې له عربي هیوادونو کورته پر رخصتای راغلی، خو د رخصتای هغه قانوني وخت لاده مخه پوره شوی دی. دی وایي
د اوته میاشتې کېږي چې سعودي عرب نه راغلی یم، شپږ میاشتې جوټي به اوته میاشتې ته ورسېده، زه هم خاتمې دي او چوټه هم خاتمې دي، هېڅ پروازو پته نه لګېږي چې موږ ته پروازي او پروازونه خلوص شي. اماراتو نه دا خواهش لري چې موږ ته پروازونه خلوص کړي، پاکستان خلوصېږي، ایران خلوصېږي، تاجکستان خلوصېږي، افغانستان والی نه خلوصېږي.
بلوری ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ویزلرونکو خوستوالو یا د ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. د طالبانو لخوا خوست والی مولوي محمد نبی عمری ویل
د اسلامي امارات په کچه د کې شک نشته چې مشرانو د یوې سره تماسونه نیولې دي، نو دا خلک چې ټول اسناد لري د هغې ملکونو اقامې لري، دوی هم به په دې کې همکاري وکړي، ځکه دا هم خوار او غریب او مسکین خلک دي. دغه غرونه چې دلته انتظار دي
له وروستیو پنځو لسیزو په ځانګړي ډول د خوست زرګونه خلک عربي هیوادونو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي. دوی عموما په شپږ میاشتنیو رخصتیو کورونو ته راځي. پخوا ډېر تګ او راتګ د پاکستان په لاره و، خو اوس وخت کې ډېری مسافر په کابل تګ او راتګ کوي. له هغه وروسته چې د خوست هوایي ډګر پرانستل شوی، څو زره مسافر په دې ځای هم دې ولایت ته راغلي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی وایي لوی خو بیروزګاری زیاته شوې ده، ول بلې خو د روزمره استعمال توکو نرخونه دومره ګران شوي چې دوی درانیولو وس نه لري. بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ مسولین وایي ننګرهار له سوداګرو سره یې خبرې کړي او هڅه کوي چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي. له جلال آباد زموږ د خبریال دا رپورټ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي له یوې خوا بیروزګاری زیاته شوي او له بلې خوا د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه ګران شوي چې دوی د رانیولو توان نه لري. دوی وایي که د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین نرخونه کنټرول نه کړي نو لګنو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي مشال راډیو ته وویل
غلام فاروق رکشا چلاورو بس جلال آباد ښار کې ارس ګران شوی دی، بورم ګران شوی، چیم ګران شوی، اورم ګران شوی، یو ورځ کې 50-60 روپیا نورم جګیږي، مزدوري نشته.
د زرینجان په نوم د جلال آباد ښار یو بل تن اوسیدونکي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو په نرخونو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی.
ارس کې سلام وانه 50 افغانۍ، زنو کې 200 افغانۍ فرق راغلی دی. ډیر بس غریب سړی اوس مخ کې بوشکوړه اوس خلتوړي د غړو
د خانزاده افغان په نوم یو تن په جلال آباد ښار ډنغاړه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري. نوموړی وایي چې تر پخوا په خوراکي توکو ګمرکي محصول هم کم شوی، خو سوداګر په دوی په ګرانه بیه خوراکي او غیر خوراکي توکي پلوري.
مخکې به په ګمرک چې کوم محصول کې یو لارې په 15 لک روپۍ باندې، اوس په 1 لک روپۍ محصول کېږي. یعنې په سلو کې 80% محصول کم شوی، د پاټکونه ورک شوی دی، باجګران ورک شوی دی، او نرخونه دومره لوړ شوی دي. شل تر غوړې په دوفتو مخ کې تقریبا په 2200 روپۍ، اوس په 2500 روپۍ ده. یو کیلو بوره تقریبا 8000 افغانۍ خرڅېده په بازار کې، اوس 8000 افغانۍ ده. یو ټوله ورجه په 3300 روپۍ افغانۍ، اوس په 2200 روپۍ ده.
بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال یحیی غبورزی وایي چې له سوداګرو، اسنادو اتحادي او نورو اړوندو ادارو سره د نرخونو د کنټرول په موخه ناشتي کړي او تم لري چې په نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي.
بلغرزم تجارانم غوښته دي مختلف وسنګ پوچ ترڅو د نرخ کنټرول لپاره کارو. یو ولایت مقام کې دی والی سیټ هم ټول تجاران د غوښته و د دې لپاره موهات شروع کړی دي ترڅو د نرخونه ځکه کنټرول کړل. دا یو ځینې ستونزې دي بانکونو د دې مسایلو د زیات تجارانو شکایتونه کوي چې بانکونه بند دي او سیستمونه بند پدې تغورګانونه وختي دی او ان شاء الله د دې لپاره هر ورلي به هڅه کوي چې نرخونه ډیر زړه کنټرول شي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو نیمه میاشت کېږي. سره له دې چې خلک له نسبي امن څخه خوښ دي، خو ټینګار کوي چې طالب چارواکي د خلکو ته کاري زمینې برابرې او اقتصادي ستونزې دي هوارې کړي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته موږ د پیښور پونتونز د کونکو د سپتمبر پر 20 یعنی پرون د هاستلو د داخلي په فیسونو کې د زیاتوالي پر ضد احتجاج وکړ. دوی ویل کله وی خو د کورونا بل وجه هاستلونه بند ول، نو بل خو هم دی وبا د زیاتره د کونکو د پلرونو روزګارونه غیزبن کړی دی، وغوی د داخلو لپاره د زیاتو فیسونو ورکولو توان نه لري. د زده کونکو خبرداري ورکړی چې کده پوندون انتظامی په فیسونو کې د اضافه پریکړه واپس وانغیستان، نو دوی به خپل احتجاج جاری وساتي. بلخو انتظامی ویلي چې د بجلی د فی یونټ زیات شوی نرخ ته په کتو یې د هاستلونو د داخلي فیسونه جګ کړی دي یا لوړ کړی دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا دغه احتجاج مشر کون کی د پیخور پهنتون د ایریا سټڈی سنټر نه ایم فل کون کی طاهر الله وای چې پیخور پهنتون وړاندې ژمنه کړې و چې فیسونو کې به زیاتواله د 10% نه سیوا نشي کولې، خو له اوس 40% زیاتواله پهنتون کړې چې هم د خپل پریکړې پرځت تلې دي.
15 ورځې مخکې د پیخور یونیورسيټي پروګوست افیس نه یو اعلامیه جاری شو، نوټیفیکیشن جاری شو. هغه نوټیفیکیشن کې دا وې چې د پیخور یونیورسيټي سټوډنټانو چې کم الکتریسټي بل دی هغه 3000 روپۍ انکریز شوی دی، او دې سره سره د هاسټل په اکاونټ کې 2000 روپۍ چې کم دی نور د کنټینجنسي په نوم باندې جمع کړي. نو مجموعي تور باندې د سټوډنټانو 32000 روپۍ فیس او نو هغه 37000 روپۍ ته ورسېدو. نور کله به داسې کېدل چې د سټوډنټ لپاره به یو کال یو فیس زیات شونو سلو کال به دغه نه زیاتېدو، خو دې بیرته کم د فیصله ده. دا د سندیکیټ د 30 روپۍ سلو خلاف ورځي، ځکه چې سندیکیټ دا وایي چې 10% نه څوک زیاته اضافه نشي کولی.
د خیبر لا کالج پیښور پوهنتون زده کوونکي اسفندیار وایي چې د کورونا وبا نه علاوه دا سبا قدرتي افتونو او بیا تر هغه ډیر زپلې ده. نو وړاندې نه د دې سوبې ولس توان نه لري چې دومره زیات فیسونه ورکړي.
تاسو ته علم وی چې کورونا د لاس هر څه خراب، تعلیمي ادارې بندې وي. په دې بند تعلیمي ادارو باندې سټوډنټ خپل سیمستر فیس ورکړي دي، هاستل فیس ورکړي دي، باوجود د دې چې زموږ په دې ریزرویشنز دي چې دا هاستل فیس چې سټوډنټ پاتې نه دي، داغه رنت څه غستلې کیږي، داغه الکتریسټي چارج څه غستلې کیږي. اوس بیا انکریز شو د هاستل سټوډنټ په حساب سره، چې ګورم دا 20% اضافه د هاستل په فیس کې.
ولې په دې اړه مو چې کله د پوهنتون د هاستل مرستيال مشر یا اسسټ پرووس شیراز عالم نو پختل چې ولې د پوهنتون د بجلی بلونو بوج د لړ اوس دکلو یا د پوهنتون پرزې پس د کونکو ورچول شوې دي. دوی مشال لیړو ته ویل چې وړاندې نه د پوهنتون مالی حالت 1300 کلونو راسي ډیر کمزور دي، نو دا ډول خرچې نوري نشي زغملې.
د بجلی د رټونو چې ډیر زیات شوې دي، نو هغه 3000 روپے پر ایر، هغه کې د بجلی لکه مخکې به 8000 چارج کېدل، نو هغه 11000 شوې، او 2000 روپے د کوم دا سټول دا انټرنل خرچه مرشي کنه، نو هغه کې ول کا سټوډنټ په اصل اکاونټ کې دا 2000 روپۍ جمع کوي. یونټ ریټ لکه ډېر سی وشو دی، یار زمونږ د یونیورسيټي کو تاسو فاینانشل پوزیشن وګورئ، نو خو الریډي لکه دا وی سی سیف چراغلن دی په یو رزیدل ته یو رز اسلام آباد کې یا ایچ ډی کې پوندونو په سیګر دي. تاسو پته چې مخکې زمونږ یونیورسيټي په دې پوزیشن کې نه و چې ون تنخواګانې نشو ورکولې.
دا د کونکو په وینا پیښور پوهنتون په هاستل کې دا وخت خوشاله سلوی غزرا حلکان جنکه زده کون کې ډیره دي، او د هر یو زده کون کې د کال فیس بغیر د خوراک او انټرنیټ نه خوشا 2000 روپۍ دي، ولې نوې اضافه سره به دا فیس خوشا 2000 روپۍ شي. دوی د لکوکړه کچره دا زیاتوالی واپس وانه غستې شو، نخپل احتجاجونو ته به دوام ورکړي. دا دونه را چې دین وړاندې د خیبر پښتونخوا د نورو پوهنتونونو په شمول پیښور پوهنتون هم د مالی ستونزو ښکار شو، او سو میاشت پورې نه د عملی تنخواګانې او نه پنشنیانو ته پنشن ورکولو جوګه وو، چې پر د پوهنتون زده کوونکو د خپل استادانو لپاره احتجاجونه هم کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
د کورمه د صدې سرکاري روختون د ځلې یو لوی روختون د چهره ورځ سلګونه ناروغان ورزي خود سیمه سودونکو وایي چې د علاج مالجی اسانتیاوي پکې د نشټ برابر دي. دوی پر روختون کې د دوايانو د نشټوالي لامل هم شکایت کوي. د ضلع د صحت محکمې چارواکي بیا دا ستونزې منی خو وایي چې د پیسو کمې دا غو د حل په لار کې لوی خنډ دی. د طارق اورگزی رپورټ.
د کورمه اوسیدونکو شکایت کوي چې د صدې په سرکاري هسپتال کې ورته د مریضانو مفت علاج د کېدل لپاره سہولتونه نه ورکول کیږي. د پړاچم کني محمد سلیم مشال لوډیو ته د نهه پرزول په یاد هسپتال کې د ناروغانو لپاره دوایا نشته او نه د علاج په لړ کې بل د سہولت ورکول شي او زیاته کړه تر دې چې په بډانی حالات کې د ورول شیو د مریضانو په علاج کې ورسره هم مرسته نه کیږي. محمد سلیم دا هم ویل کله چې مریضان لا هغه ځای بل هسپتال ته تکله ول وی نو پخپل پیسو په شخصي گاډو کې دازي موري پورا کول هم د دوی په غاړه دي.
اوس چا سره پیسې غاخو په خبرته یو ځل تبلز تلوړ شي خو زیات تر غریبانو حکومت دی غا دي سرکاري هسپتال ته سی په دي نیت باندې سی په دي تامه باندې سی زموته به را سرکاري علاج ملو شي سرکاري دوايي به ملو شي سرکاري ټیسټونه به شي نو مو ګورمنټ نه دا وخت ته اوس په کار دي سرکاري هسپتال دي د غریب عوام دي ته د بیا سرکاري او فری مفت علاج ملو شي.
بلخوا د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن د خبره مني چې په ساده هسپتال کې مریضانو ته هغه بنیادی سہولتونه نه ورکول کیږي کوم چې د علاج په لړ کې هغوی ته د ورکولو دوی پابندي. ډاکټر عنایت الرحمن وايي په منځني او کوزه کورما کې موجود هسپتالونو لپاره هر کال 1.5 لک روپے فند راځي چې په دغه کې مریضانو ته مفت ویانې او یا د علاج په لړ کې نو سہولتونه ور برابرول ناممکن کار دی. چارواکي وايي د ساده هسپتال درجه لا ټایپ سی څخه بیتا د لوړولو حسي رواني کړي او زیات اکړه چې کدا کار وشولو نه غل تب د علاج په لړ کې وسیدونکو ته ورپېخه ډېر مسالې د حل لارو مومي
چې دا پروپوزل زمونږه الته کې په ایجنډا باندې د ټایپ بیتا نو د دې بخپل ډیزیګنیټډ ایم ایس وی او دا بخپل د سفاوري د د بخپل بجټ او د بخپل ایکسپنسز کې او چې د دې کې ایم ایس نه د دې سره اختیار نشته او د دې سره نه بجټ شته د دې سره نه فاور شته نو چې بي شي اتوماتیکلی زمونږه دا مسله حل شي. دا ایشو چې کم دا حقیقت ته میډیشن شارټیج تا هم موږ هغه ایگزیستینګ وسایلو کې کوشش تا کو هغه سرویسز ورکو او حکومت تم ټیم پټیم باندې خایو چې را د مسلې دی ادارا او هغه موږ سره پرومیس کړی چې ان شاء الله دا موږ پوره کوو.
په منځني او کوزه کورما کې د خلکو آبادی تر 3 لک زیاته ده چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې 3 سلويخ ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج نه تر سره کیږي ځکه چې هغه لته روغتیاي سہولتونه د نش برابر دي. د سیمو خلک خپل مریضان سده ته وړي خو هغلته هم هغوی د صحت په لړ کې له سہولتونو محروم دي. طارق رگزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونې د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز بل احمد الله وره.
په خیبر پختونخوا کې د مهنت کښ او ماشومان لپاره جوړ شوی د ورکینګ فاکس ګرامر په نوم د سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د خپل نوکرایو د ممکنه ختمولو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دا استادان وای وړاندې دوی په ارزي توګه ګمارل شوی ول چې وروسته یې په پیښور های کورټ کې د نوکرایو د مستقل کېدو مقدمه هم وګټله خو لا تر اوسه نه دی مستقل کړل شوی. تر اوسه حکومت د دغه استادانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر او د کورونا د څار او کنټرول مرکز مشر اسد عمر ویلي چې د ان سی او سی په غونډه کې پریکړه کړې ده چې په هغه هیواد کې 2 کاله او له هغه زیات عمر لرونکو ماشومانو ته به د کورونا واکسین ورکوي. اسد عمر نن په خپل ټویټر لیکلی چې په سکولونو کې به خصوصي مهم چلوي چې په اسانۍ سره ماشومان واکسین کړي. پاکستان حکومت د ستمبر له لومړۍ نیټې راهسې 2 کاله او له دې زیات عمر لرونکو هم د واکسینولو منظوري ورکړې وه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د هغه هیواد د څوکۍ د ساتلو په خاطر یې عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه نن دا خبره مخې ته راغلی او زیاته یې کړه چې دا پریکړه یې د سازمان له یو لړ مطرشو غړو په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام او جرمانې سزا اورولې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې په سلما تنویر نومې دغه میرمنې په 2013 زیږدیز کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ تانه کې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړل شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړې ته یې د پانسي ورکولو او 50,000 روپو جرمانې سزا واوروله. او د ناټو عمومي منشي ین سټولټربرګ ویلي چې طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې د بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناټو د یو بیان له مخې سټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یي سره په آنلاین خبرو کې کړې دي.
اوریدونکو د مشال رادیو د لدی خبرونو سره زموږ د نن ورځې نه ساتک پرونی پای ته ورسېدی. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیو رادیو پرونی واورئ. زه هارون بچا احمد الله او زموږ تخنیکی همکار اسحاق احمدي د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای په امان.